The Washington DC na The Voice of America diva radio de
دن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی براجو دا نن دا شروع ورس کال 2014 د جولای 10 منټه دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې اتو دلت واشنگتن ڈی سی کې د جولای د 20 منټه د شپې 11 می بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی براجو سره نه خبرونه کې درته ز زائد خټک یو ځل بیا هر کله وایم ول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمه خبرونه سټکو تا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی یو موټی کسان د هیواد جمهوریت کمزوری کول نشي او زیاتوي انقلاب یوازې د ولسی واک تلارې ممکن دی. د غزا جګړې په 22مه ورځ د اسرائیل درنه بمباری کې تر سلو نه زیات فلسطینیان مړه او یوازنې بجلیګر تباه شوې. د حماس فوزي مشر وایي د محاصرې د ختمېدو او د اسرائیل وزیر اعظم وایي د سرنګانو د نړېدو پورې به جنگ جاری وي. د یورپی اتحاد پس امریکا هم پر روس نور اقتصادي بندیزونه لګولي چې دا ځل کې هدف د روس نور بانکونه دفاعي ادارې دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي د دې ګام مقصد دا ثابتول دي چې امریکا د خپلو خبرو پالنه کوي او په نړۍ کې د ازادۍ لپاره به ټول قانونه ځان سره ملګري کوي.
It does not have to be this way. This is a choice that Russia and President Putin in particular has made.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی پاکستان کې یوازې جمهوریت انقلاب راوستي شي. نه پورس جدا کې خبريالانو سره خبرو په محل خاغلی شریف ویلی په زرګونه مظاهرچان په ملیونو خلک نشي يرغمل کولای. د زور راوړی چې جمهوریت تر ټولو غوره لار ده او مظاهرچانو باندې غک کړي چې خبرو ته رتکینی. د وزیر اعظم نواز شریف دا بیان په داسې حال راغلی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اگست په 14مه نیټه د ازادۍ مارچ اعلان شوی او وایي تر هغې به اسلام آباد کې ناست وي تر څو د دوی مطالبې نوي منل شوي. د حماس ډلې وسلواله څنګه مشر اسرائیل سره د کوم قسمه ډزبندۍ تجویز رد کړي تر څو د دې ډلې مطالبات نوي منل شوي. محمد دیف نه پورس فلسطینی میډیا باندې د حماس مطالبه تکرار کړي چې اسرائیل باید د غزا محاصره ختم کړي. خاغلی دیت د اسرائیل لخوا یو قاتلانه حمله کې بچ کېدو وروسته معذوره شوی او ویلچیر باندې ګرځي. نه پورس د اسرائیل لخوا غزا باندې بمباری کې تقریبا سلو پورې خلک وجل شوي چې پکې زیاتره د ماشومانو په شمول عام خلک دي. د مړو شمیر 1100 ته رسیدلی او د اسرائیل د درې عام وګړو په شمول 350 خلک وجل شوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي حماس پر ضد به دغه عملیات تر هغې جاري وي تر څو یې هغه سرنګونه نوي تباه کړي کوم درارې حماس وسله او ترهګر اسرائیل ته داخلوي. د امریکا صدر باراک اوباما د ماسکو له طرفه د یوکراین بلتون خو خوم ملاتړ کولو په ځواب کې د روس توانای اقتصادي او دفاعي مدونو کې نور بندیزونه اعلان کړي. خاغلی اوباما شروع په ولسپینه ماړه کې خبرو په محل دا نوي بندیزونه د ملایشیا هغه جاس وشتلو سره تړلی کوم چې د جولای په 14مه نیټه وشتل شوی و او پکې 298 خلک سوار وو. د امریکا څېړنکاران وایي دغه جاس شرقي یوکراین کې یو روسي میزایل باندې وشتل شوی و چې بلتون خو لخوا ډزول شوی دی. اني حال کې برسلس کې د یورپي اتحاد 28 غړي روس باندې نوي بندیزونو باندې موافق شوي چې پکې د وسلې په کاروبار بندیز او د روس تیلو او دفاعي کاروبار باندې بندیزونه شامل دي. د امریکا یو جګپوړي نیوکلیایي مرکچی ویلي ایران سره لوزنامې ته رسیدلو لپاره کوم حتمی نیټه نشي ورکولی. نه پورز میرمن وینډي شرمن دغه خبرې د سینټ یو اورونې ته کړي. د ویلي را روانو څلورو میاشتو کې به کتلی شي آیا کومه تفصیلي لوزنامه ممکنه ده او که نه، خو نوموړي کومه حتمی نیټه ورکولو نه انکار کړی او وایي کانګرس سره به مشاورت جاري ساتي. امریکا او اتحادیان په دې رادي شوي چې ایران سره نیوکلیایي پروګرام پر سر خبرو اترو موجوده پړاو د نومبر 24مه نیټې پورې وغځول شي. د نن وړاندې دغه نیټه د جولای 6مه نیټې پورې وه. د امریکا یو فاقي جج چارواکو ته امر کړی چې د کورد سیمې نه راغلي 1 میلیون بیرل تیل ولکه کې واخلي که چېرې د امریکا ساحل باندې کوس کړی شو. دا وخت تر 100 میلیون ډالرو تیل د امریکا ټیکساس ایالت په سمندري غاړه یو ټینکر کې پراته دي او معلومه نه ده د دې خریدار څوک دي. عراقي حکومت امریکا عدالت کې خواست جمع کړی و چې د عراق سیمه ییز حکومت نشي کولی چې تیل نیغ په نیغه خرڅ کړي چې دغه تیل د بغداد ملکیت دی. بلخوا کورد وایي چې دوی تیل د نړۍ په مارکیټ کې خرڅولی شي چې دوی خپلواکه حیثیت لري. اوباما انتظامیه د خپلواکه کوردو لخوا تیل خرڅولو مخالفت کوي او وایي دې سره عراق ماتېدی شي. سریلان کې د ایبولا وایرس پر ضد کارکوونکي یو کم 70 کلن ډاکټر هم دغه وایرس له امله مړ شوی. د ملک صحت ادارې مشر ویلي ډاکټر عمر خان نه پورس ساور کړي. د ښاغلي عمر خان مرګ په داسې حال شوی چې یو اونۍ وړاندې د ایبولا وایرس دکې تصدیق شوی و. عمر خان قریبا سلو پورې د ایبولا ناروغانو علاج کړی و او سریلون کې ورته د کامی هیرو درجه حاصله ده. دغه صحی مرکز کې چرته ډاکټر خان کار کولو درې نرسان هم د ایبولا له وجې مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږ یې. د ډیوا راډیو سهارنۍ در ساته خبرونه کې تازه خبرونه خبرونه باندې سړنی راپورونه مرکه شامل وي. اول هم تاسو پام راګرځو پاکستان ته چرته چې د اگست په 14 نیټه د پاکستان تحریک انصاف له خوا اعلان شوی دی چې دوی به اسلام آباد ته د آزادۍ مارچ کوي او اسلام آباد کې به تر هغې ناسته کوي تر څو د دوی مطالبې نوې منظوري شوي. د دې په ځواب کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف جدا کې خبریالانو ته ویلي دي چې پاکستان کې انقلاب یوازې د جمهوریت د لارې راتلی شي او یو موټی خلک په میلیونو خلک نشي غمال کولی. دوی په مظاهرچیانو غږ کړی چې خبرو اترو لار ته دې راشي او خبرو ته دې کښېني. تفصیل یې وړاندې کوي د ډیوا راډیو زموږ همکار محمد عالمگیر.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي یو څو زره کسان د جمهوریت بنیاد نشي خوځولی کوم چې د ګرد هیواد خلکو په خپل خپو درولې او بل دا چې په هیواد کې د درنو او د نارو دا محل ځای نشته. په جده سعودي عرب کې خبریالانو سره د خبرو په محل د پاکستان وزیر اعظم ویلي د پاکستان د ازادۍ ورځ به په قراره تیره شي. د راپورونو تر مخه د نوموړي اشاره د پاکستان د پښتنو په صوبه خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په دغه ورځ جلسې ته و. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای انقلاب یوازې د ولسی واک د لارې ممکن دی. د پاکستان د سرکاري اختر ورځ په مناسبت وزیر اعظم وزیرستان قبایلی سیمه کې طالب ترهګرو پر ضد په جنگ اخته خپل قواو او د دغه جنگ له عمله بې کوره خلکو ته د عقیدت پیرزونې هم وړاندې کړې. په دغه ورځ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم خپل اختر فوجیانو سره وزیرستان کې تیر کړی. د پاکستان د وزیر اعظم بیان په داسې محال مخې ته راغلی چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په 14 مارچ د آزادۍ مارچ په نوم د لاریون او بیا د خپلو غوښتنو د پوره کېدو پورې په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی. د پاکستان مطبوعات په خپل راپورونو کې د عمران خان د خولې وای چې نوی پاکستان به په سړکونو د روتو د لارې جوړیږي لکه چې څنګه همدا رقم ګامونو د لاسه پاکستان کې داغه د خولې عدلیه آزاده شوې وه. عمران خان وای د آزادۍ مارچ کوم بچی لاهور نه شروع کیږي په هیواد کې د آزاد او صفا نظام جوړولو لپاره اخیری جنگ وي چې اوسنۍ د بډو رشوتونو ځپل نظام ختم کړي شي. د تحریک انصاف مشر دا هم ویلي چې هر څوک دې په دې ځان پوه کی چې پارټي یا سیاسي ډلې خالی اسلام آباد کې د پورم نه احتجاج اراده لري. تحریک انصاف ډله تور لګوي چې د پاکستان اوسنی واکمن مسلم لیگ نواز ډلې د کال 2014 مئی په میاشت کې انتخاباتو کې ټګي کړې وه او هم د دې له کبله اقتدار کې راغلي او باید چې د دغه وخت ووټونه بیا وشمارل شي. د مسلم لیگ نواز ډلې د دې په ځواب کې د وړاندې ویلي وو چې انتخاباتو په مهال نه دوی په واک کې وو او نه الیکشن کمیشن دوی مقرر کړی وو چې ټګي یې کړې وي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو ته ګران اوردونکو تاسو پام راګرځو یوکرین ته چرته چې د یوکرین حکومتي عسکرو او روسي پلاوه بلتون فخو ترمنځ جګړه روانه ده. خو دغه روسي پلاوه بلتون فخو د ملاتړ کولو په تور د امریکا او یورپی اتحاد لخوا په روس باندې نوي بندیزونه هم اعلان شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما نه په روس پینا ماړې کې خبرو په محل ویلي چې د دې نوي بندیزونو هدف توانایی د روس اقتصادي او دفاعي نظام دی او دا د هغه جاز سره تړل شوي دي کوم چې د جولای په 14 نیټه وشتل شوی وو د روسي پلاوا بلتون خوخو لخوا چې پکې روسي میزایل کارول شوی وو. تفصیل ورو وایس اف امریکا په دې راپور کې محمد عالمگیر نه سمینا احسان نه.
د نهې په ورځ د امریکای صدر باراک اوباما په روس باندې اضافي پابندیان اعلان کړي دي، او دغه پابندیان د یورپی یونین لخوا وسه پوری په یوکرین کې د جدای غښتونکو د مرستو په لړ په ماسکو لګول شوی ټولونه سخت پابندیانو د اعلان نه سو غنټې پس اعلان شوی. د دغه نوي ګامونو هدف زیاتره روسی بانکونه دي او دفاعي صنعتونه هم، خو د دې نه علاوه به روس ته په راتلونکي کې د ټکنالوژۍ خرڅونه هم وتړل شي چې ورسره به د روس تیلو صنعت ته نقصان رسي. صدر اوباما وایي نننۍ ورځ دا ښایي چې امریکا سوای هغه پوره کوي، او موږ به په ټوله دنیا کې د خلکو د حق او ازادۍ دپاره نړیوالې ټولنې سره ولاړ یو. هغه وویل د ولادیمیر پوتین حکومت د خپله سره اوښتی دی چې پخوا یې د مرکزي یوکرین د حکومت سره جنګ دپاره د جدای غوښتونکو مرستې کولې، نو اوس نیغ په نیغه په دې خانه جنګۍ کې برخه اخلي او د خپلې توپخانې د استعمال سره سره یاغیانو ته زیات نه زیات د جنګ سامان هم ورکوي. صدر وایي په نورو ټکو کې روس یو وار بیا ځان د نړیوالې ټولنې جدا کوي، او دغه لاره روس او صدر پوتین ځان له پخپله خوښه کړي. موجوده حالات د امریکا او روس ترمنځ یو نوی سوړ جنگ دی او کنه؟ د دې سوالونو په جواب کې صدر اوباما وویل نه، دا یو نوی سوړ جنگ یا کولډ وار نه دی، او واضح کړه هغه په دې هم غور نه دی کړی چې د یوکرین حکومت ته وسله ورکړي لکه څنګه چې ځینې ریپبلیکنز غوښتنه کوله، ولې چې دوی د وړاندې نه د جدایي غوښتونکو په مقابله کې بهتره وسله لري. خو مسله دا ده چې موږ څنګه په مشرقي یوکرین کې اینه تویدل بندولی شو، او موږ هم په دې لړ کې کوششونه کوو، او د روس طبیعت صفا کولو د پاره تر ټولو مهمه وسله هغه اثر دی چې په روسی اقتصاد ښکاری. د یورپی یونین او امریکای لخوا دغه نوې پابندیانې به زیاتره د روس اقتصاد به شمول د روسی بانکونو او د توانایي سند په هدف کوي، او د ړومبني اګست نه عملي کېدای شي. یورپی یونین د صدر پوتین سره نږدې په قریبا دریو ملګرو هم پابندیانې لګولي چې د دوی نومونه سمدستي نه دي ښکاره کړی شوي. دغه نوې پابندیانو سره د یورپی یونین او د نورې نړۍ د روس سره سفارتي تعلقات کې تاوتریخوالی زیاتېدای شي، چې د سوړ جنگ نه پس به لاولنی سنگینه موقع. د نهې په ورځ د امریکای خارجه سیکرټري جان کیری هم په واشنگټن کې یو پریس کانفرنس ته ویلي که چېرې نور لاره پاتې نه شوه نو بیا غربي نړۍ ته پابندیانې لګول پکار دي. خو هغه بیا هم په یوکرین کې په جدای غوښتونکو یو ځلې بیا غږ وکړو چې راتلونکي کې نه بلکې نن سبا کې دې جنگ بندي وکړي، او داسې لوزنامه دي وکړي چې پابندیانو ته ضرورت رانه شي. خو هغه دا هم وویل چې که چېرې روس په خپله لاره روان وو نو بیا به روس د نړیوالې ټولنې سره نوره هیڅ پرینادی. د لندن نه د اکسفورد اکونومکس یو اقتصاد پوها ادم سلیټر وای دغه پابندیانې به په روسی اقتصاد ډیر اثر وغورځي، او په روس د دباو اچولو دا یو ډیره بهتره طریقه هم ده. خو د دې باوجود به په دې کې لږ وخت لګي چې عام روسیانو ته د دې تپ ورسی.
وایس اف امریکا ډی ورا چې د ګران اوردونکو تاسو په امرا ګرځو غزا ته چاته چې په درويشته مورځ هم د اسرائیل او د حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه دوام مومي. دغه جګړه کې په دویشته ورځ د اسرائیل لخوا بمباری کې تقریبا سلو پورې فلسطینیان وژل شوي دي. تر دې د ما مجموعي توګه باندې د فلسطین تقریبا 1100 خلک وژل شوي دي، او دغه شان د اسرائیل 350 چې پکې درې عام وګړي دي او نور عسکر وژل شوي دي. د دواړو خواو یعنی د اسرائیل او د حماس ډلې لخوا د کوم قسمه ډزبندې تجویز رد شوی دی. حماس وای تر څو د غزه محاصره نه ختمه، او اسرائیل وای تر څو د حماس لخوا چې کومې پټې سورنګې جوړې دي نوې تباه شوي دوی ډزبندې نشي کولای. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې د محمد عالمگیر نه.
د فلسطین حماس ډلې فوزي کمانډر ویلي هر رقم ډزبندې دوی ته تر هغې پورې نه ده قبوله چې تر څو یې غوښتنې نوې پوره شوې. محمد دیف د فلسطین په میډیا مخې ته راغلی او د حماس د غوښتنې بیا تکرار کړي چې اسرائیل او مصر دې د غزه محاصره ختمه کړي. دیف په چا چې اسرائیل وړاندې د مرګ حمله کړې وه د مزدورانو په کرسۍ ناست ښودل شوی. په غزا د اسرائیل وروسته بمباری او ډزو نن د سلو نه زیات پورې فلسطینیان وجلي چې ورسره غزا کې د فلسطینیانو د مرګ شمیره د 1100 نه اوړېدلې، کوم کې چې یو شمیر ماشومان هم شامل دي. په دې جنگ کې تر اوسه د اسرائیل 350 فوزیان او 3 اسرائیلي وګړي وژل شوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي فوزی عملیات په تر هغې نو درېږي تر څو یې چې د حماس د سورنګانو شبکه د منځ نه وړي، ځکه چې حماس د دې لارې اسرائیل ته د وسلو او د ترهګرو قاچاق کوي. د خارجي خبری رسنو تر مخه په غزا تازه جګړه کې د اسرائیل فوز چې IDF یا اسرائیل ډیفنس فورس نومیږي 10 فوزیان هم وژل شوي. په نننۍ بمباره کې د اسرائیل د حماس مشر او د غزا ته د بجلی د ترسیل یوازینی پلانټ یا بجلیګر هم په نقه کړي. راپورونه دي چې په بمباره کې د ملګرو ملتونو چارواکي هم وجلی شوي. د اسرائیل د فوز ویاند ویلی د نن ورځ دا درنه بمباری د حماس په حکومت ته فشار نور زیاتولو حکمت عملی برخه وه. د حماس مشر اسماعیل هانیا کور کوم چې په هدف شوی خالی پروت وو. اسماعیل هانیا دا وخت پر یو نامعلومه ځای کې پټ دی. د دې بمباری پس د حماس په ویب سایټ جاری خپل بیان کې ښاغلی هانیا ویلی د کورونو او د ودانو ورانول به زموږ عزایم نه شي کمزورې کولی او د ده د خولې د خپلې ازادۍ پورې به خپل جنگ جاری ساتي. د ملګرو ملتونو غزا کې په کار ماموره ادارې یو این آر ډبلیو اے ویان په خپل یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو د چارواکو د مړینې تصدیق هم کړی. د نهه ورځې د بمبارۍ پورې د غزا د جګړې دویش ورځې شوي. اسرائیل د خپل درې وګړو د تښتونې او د دوی د وژنې پس په غزا یرغل کړی و.
زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
وایس آف امریکا ڈیوا راج د ګران اوریدونکو د محمد عالمگیر راخوا تاسو د وایس آف امریکا دغه راپور واورېدو چې د غزا په صورت حال باندې وو. خو غزا په اکله امریکایي مطبوعات څه قسمه څېړنې راپورونه مرکې چاپ کوي همدغه ته کتنه کړې ده. د ډیوا راجو زموږ همکار مختار خلیل.
د دنیا معتبرو اخبارونو نن هم د غزا په جنگ مختلف قسمه رپورټونه چاپ کړي دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د اسرائیل او د حماس ترمنځ د روان جنگ په موضوع یو ډیر تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ کړي دي. دا رپورټ نامتو خبریال ډیوډ بروکس لیکلی دی او د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د غزا د روان جنگ بنیاد خلق په دې مفروضو یادی چې ګینې نن هم د کال 1901 کم اتیایم حالات دي. د دې جنگ په باب له خلکو دا مفروضی هم دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان جنگ نه واقعي هم د دوی خپل جنگ دی او دواړه په خپل زور او طاقت کوي. او د دې جنگ په باب له دا مفروضی هم خوري دي چې دا جنگ نه د دواړو فریقو ترمنځ صرف په دې صورت کې ختمې دی شي چې د دوی ترمنځ رواني خبرې اترې کامیابی شي او دا د دوو مملکتونو د قیام په لور لار هواره کړي. دا بل خبره ده چې دغه خبرې اترې د مکر فریب او د کلانکارۍ نه ډکې دي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې دا کال 1901 کم اتیایم نه دی. خلک به یقینا چې هم دا خیال کوي خو حقیقت ډیر وړاندې تللی دی. د اسرائیل او د حماس ترمنځ جاری فساد ته د تیرو جنگونو په تناظر کې کتی شي خو دا حقیقت نه دی، ځکه چې غیر چاپیره حالات ډیر بدل شوي دي. په رپورټ کې د خارجه تعلقاتو د کونسل د ریچرډ هاس د تجزیې په حواله لیکلی شوي دي چې مشرقي وسطا کې دا وخت لاندې باندې جنگونه روان دي او په جنگ کې ښکاره اخته ډیر فریق د جنگ شاته د ناستو فریق د پاره جنگ کوي. د دې جنگونو په نتیجه کې جغرافیایي او سیاسي نقشې هم بدلیدي شي. په سیمه کې د شیا سونی تربګنی خ په درس کې روانه ده. د فرقیز فساد د لاسه پارچې پارچې عراق په خپل زوړ شکل کې نه دی پاتې. د عرب ملکونو د امیرانه سلطنتونو او د اسلام پلوه جنگیالو ترمنځ د خونړې رقابت تود دی. یوازې د شام په خانه جنگي کې د 1,00,000 نه زیات سرونه لړ شوي دي. بلخوا اوم د یو سنی مسلک مملکتونه ترکی، سعودي عرب او قطر یو بل سره د نیتونو په جنگ کې اړم دي. د سعودي عرب او د ایران تربورولي هم خپه درس کې ده. دواړه ملکونه په سیمه کې د خپلې متبرۍ قائمولو په چکر کې دي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاته چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د جنگ خو یو سټیج دی. د دې سټیج شاته مقصدونه او د مقصدونو خاوندان نور څوک دي. د مثال په توګه امیرانه حکمرانان او اسلام پلوه په مصر کې خپلو کې لاس تر ګریوانه دي. په عرب ملکونو کې د عوامي غورځنګ راپورته کېدو نه پس اسلام پلوه ډلې د لږ وخت دپاره بریالی شوې وې، خو چې کله په مصر کې د اخوان المسلمین حکومت ړنګ شو نو فوج د اخوان ټول مشران اونیول او د اخوان په سوونو خلکو ته د 500 صداګانی او رولی دي. دی فوزی حکمرانانو مصر نغزا ته وستې شوی تقریبا ټول سرنګونه بند کړی دي. دا سرنګونه د اخوان المسلمین ملګری حماس له په غزا کې د طاقت مندو یو لویه ذریعہ و. د دې سرنګونو په بندیدو د حماس ټول آمدن تقریبا ختم شوی دی چې تخمینه د کال 1.7 میلیون ډالر لګولې شوې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې د غذا په نوم روان ټول جنگ اوس خلکو ته د پردې شاته د ناستو قوتونو د جنگ احساس ورکوي. ترکی او قطر حماس سره ولاړ دي په دې تمه چې مصر او سعودي عرب نه به د علاقې متبری ترلاسه کړي. د مصر حکمرانان او تر ډیره حده پورې سعودي حکمرانان هم اسرائیل په شا ټپي په دې امید چې اسرائیلي فوج به حماس زیر و زبر کړي. په کال 1971 کې د عرب اسرائیل جنگ د تهذیبونو، عقیدو او د غربي ملکونو د جمهوریت او د مشرق وسطا د عامرانه حکومتونو ترمنځ جنگ ګڼلې شوی و، خو د نن ورځې عرب اسرائیل جنگ د عربو ترمنځ د خپل تهذیب په سر او د دې تهذیب د مستقبل جنگ دی.
غواړی چې زموږ خپرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګرانو اوریدونکو تاسو پام راګرځو د ایران نیوکلیایي پروګرام پر سر چې د ایران او د امریکا او یورپي اتحاد چې کوم ملګري دي د هغې خبرې اترې روانې دي. د دغې نیوکلیایي پروګرام پر سر حتمی لوزنامې ته رسیدلو نیټه د جولای 10 نیټه وه، خو کوم پرمختګ نه دی شوی. اوس د امریکا او د امریکا اتحادیانو دغه نیټه د نومبر 23 نیټې پورې غځولې ده، خو بیا هم د دغه خبرو اترو کې برخه اخیستونکي مرکچی وینډي شرمن سینټ ته ویلي دي چې کومه حتمی نیټه نشي ورکولی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې رحمان بنیرینا.
د نهې پر د سنټ د باندنو چارو کمیټې او رونې په محال د ریپبلیکن باب کروکر د ایران سره د مذاکراتو بیا نه غوځېدو نیټه قوي کولو غږ کړی دی. آیا انتظامیه د دې خبرې پخلی کوي چې د نومبر 23 پورې به مذاکرات پای ته ورسي او اوس نوې نیټې به ورکول کیږي؟ نه، پکار ده چې په دغه نیټه څه لوزنامې وشي، آیا دا مذاکرات به ختم شي. د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال سیکرټری وینډي شرمن وای د مذاکراتو د پای په محل به څه فیصله کیږي، خو پیشګی قوي توګه څه نشي ویلې. زمونږ ارومرو کوشش دی چې مونږ به د نومبر 23 پورې څه فیصلې ته ورسو، خو چې څه زه دا وخت ویلی شم هغه دا ده چې مونږ به که هر فیصله کوله کانګرس به په اعتماد کې اخلو. کروکر د انتظامی نه د دې پخلی غوښتو هم غږ کړی چې د کانګرس د منظورې نه بغیر به ایران د امریکې څه قسمه پابندو کې نرمی نه راوستل کیږي. شرمن وای پخلی کوم چې تاسو به زموږ د څه قسمه فیصلو په بابله په اخبارونو کې نه لولئ. د دواړو ګوندونو سینیټرانو د دغه اندېښنو څرګندونه کوله چې ایران به د خپلو جوهري وسلې جوړولو پلوته بغیر د څه مشکلاتو روان وي او مذاکراتو عمل ځنډولو کوشش به کوي. د کمیټې چیرمین او د ډیموکریټ رابرټ پینډز وای د مذاکراتو د کامیابیدو تمه کوي، خو د ریپبلیکن سینیټر ران جانسن وای موږ داسې ولې ګڼلې چې ایران به خپل ځان ونغاړي او د جوهري وسلې ترلاسه کولو نه به واوړي، داسې کله به هم نه کیږي. آخر موږ ولې ځان له دوکې ورکول غواړو؟ خو د خارجه وزارت وینډي شیرمن د جانسن سره اتفاق نه لري او وای موږ هر ممکن کوشش کوو چې د جوهري وسلې جوړولو پلو ته هر لار ونیسو. موږ د هر څه تصدیق کوو، څارنه کوو او تحقیق کوو، او دا هر څه د اعتماد خبره نه ده. د خزانه مرستیال سیکرټر ډیوډ چوهن ویلي دي ایران د نړیواله اقتصادي فشار لاندې دی.
د وایس آف امریکا ډی برا چې د ګرانو اوریدونکو ټولنه کې که سړی خامخا برخه لري نو ښځې هم د دغه ټولنې نیمه برخه جوړوي، او د ښځو د مضبوطیا نه بغیر کوم یو ټولنه هم ترقی نشي کولی. ښځې څرنګه کاروبار کې برخه اخلي، په خصوصي توګه امریکا کې دوی داسې دوکانونه څنګه چلوي چرته چې د سړو د کار شیزونه خرڅیږي؟ تفصیل ورو د فوزیان جمپ دې راپور کې.
دا د هارډویر دکان چوي چرته چې د اوسپنه نه جوړ اوزارونه او داسې په آبادۍ کې پکاري دونکي نور شیان خرسيږي، نو دا کاروبار په عامه توګه د سړو د پاره مخصوص ګڼل کېږي. خودل ته په امریکا کې یو جینا شیفر نومې ښځه هم د هارډویر کاروبار کوي او خو په درس کې کوي. هغه په کال 2003 کې دا کاروبار شروع کړو او اوس واشنگټن ډي سي او ورسره نږدې پرتو سیمو کې نه د هارډویر دکانونه لري چې د ورځې 2200 پورې خلک ترې سوداګانې اخلي. چینا وایي چې دې کاروبار طرف ته زما پام هغه وخت راوړېدو کله چې ما او زما خاوند یو وړوکی کور په بیه واخیستو او موږ کتل چې هغه کې خو ډېر د مرمت کار وو، ولې هلته ځایي توګه باندې یو هم د هارډویر دکان موجود نه وو چې سوزونه مو ته اخیستې وې. هغه وخت کې ما چې چرته نوکری کوله نو هسې هم هغه په ختمېدو وه. ما ویل چې راځه دغه د هارډویر کار به شروع کړم، خو ورسره زیاتوي چې یو داسې کاروبار چې سړو د پاره خاص ګڼل کېږي. ښځې چې په داسې کاروبار کې راشي نو د څه نه څه قسمه بدل کارونه ورسره ضرور کېږي. لکه دا به درته ووایم چې موږ چې دې خبرو ته خیال وکړو نو هم خاندو، خو داسې کېږي چې ځینې سړي چې سسیز اخیستلو ته راشي زموږ دکان ته او په دې لړ کې ورته د څه قسمه معلومات او حاجت هم راپېښ شي، نو تپوس کوي چې څوک سړی به وي چې زه ورسره خبره وکړم. هغه د غسل خانو د کار ماهر سړی به چرته وي، او یاده چې د سټور مالک کوم ځای دی. خو خیر، وخت سره سره دا د ښځې او سړي واله مسله بیا پاتې نه شوه، ځکه چې د مثال په توګه یو شمېر خلک ښځې او سړي داسې وي چې کله هم خپلې غسل خانې کې د څه مرمت کار نه وي کړی، او دوی په دې پوهېدل غواړي چې دا کار به څنګه کوي. نو چې هغو ته داسې صلاح وړاندې کړی شي چې د هغو د ذهن نه دا بوج ورسره لرې شي او پوه شي په کار باندې، نو دا پروا بیا د هغو نه وي چې دا خبره وته چا ښځې وخیله او که سړي. بلخوا کوم څوک چې جینا شیفر سره په دې سټورونو کې کار کوي نو هغوی هم ترې ډېر خوشاله دي. کریسټینا امایا هم دغه کې وده او وایي چې زه دلته کار کولو باندې ډېره خوشحاله یم. دلته د بنده عزت کېږي، زمونږ ډېر خیال ساتل کېږي، او دلته کې تا ته بس د یو ملازم په نظر نه د یو بنده په نظر کتل کېږي، او دا هر څه زما ډېر خوښ دي. داسې بنده ته ځان یو ډېر خاص ښکاره کېږي.
وړاندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په مشرقي یوکرين کې د ملایشیا د هوایی کمپنۍ د هوایی جهاز د راغورځول واقعا یو ډیره دردناک او غمجنه واقعا ده. په دې کې سوري 300 سورلې ټولې مړې شوې دي. دا واقعا د روس په ډاډ د جنگیدونکو بلتونخو خود لاسا د جوړکړي فساد نتیجه ده. صدر باراک اوباما په دې واقع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د شواهدو نه معلومیږي چې د ملایشیا د سورلو هوایی جهاز ځمکې نه په هوا کې د ویشتونکي میزایل په ذریعه راغوزار کړی شوی دی. دغه میزایل هغې سیمې نه چلولې شوی دی کومه چې دا وخت د روس پلوه بلتونخوخو په قبضه کې ده. صدر اوباما ویلي دي چې موږ ته معلومه ده چې د یوکراین د دغو بلتونخوخو ملګرتیا د روس نه کیږي، او اوس هم روس دوی په شا ټپي. د روس لخوا د بلتونخوخو په مرسته کې دوی له وسلې او تربیت ورکول هم شامل دي. په دې وسلو کې درنې وسلې هم شته دي چې هوایي جهاز ویشتونکي وسلې هم پکې شامل دي. د وایټ هاوس نائب ستر پریس سیکرټر اریک شولز خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا خبره کول ضروری ده چې موږ نن هم د ملایشیا د هوایي جهاز د راغورځولو د اصلي قصوروارو معلومولو په تکل کې یو. کم تصویرونه چې راښکاره شوي دي په دې کې د شک هیڅ گنجائش نه دی پاتې. د زیاته کا چې موږ اندازه لګولې ده چې دغه هوایي جهاز په اسې دویم قسمه میزایل ویشته شوی دی کوم چې د بلتونخوا خو د ولقې لاندې علاقې نه چلولې شوی دی. د زیاته کا موږ ته دا هم معلومه ده چې دغو بلتونخوا خو ته وسلې او تربیت روس ورکوي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویانې میری هاف په 23 جولای یوې خبری غونډې ته خپل یو بیان کې ویلي دي اگر که موږ ته دا لا نه ده معلومه چې د میزایل په چلولو ګوته چا راخ کلی ده، خو د دې پیښې ذمه وار صدر ولادیمیر پیوټن دی. میری هاف خپل بیان کې دا هم ویل دي زمونږ پوخ ګمان دی چې دا میزایل روس پلو بلتون خوخو چلولې دي، خو که دوی سره د ولادیمیر پیوټن او د روس د حکومت ډاډګیرنه نه وي نو دا به نه چلېدو. دوی ته تربیت هم د ولادیمیر پیوټن او د روس د حکومت د مرزاینه بغیر نه دی ورکړی شوی، او نه دوی ته د ولادیمیر پیوټن او د روس د حکومت د منظورینه بغیر وسلې ورکړی شوی دي. په دې سبب ویانی میری هاف زیاته کا چې د دې هر څه ذمہوار نیخ په نیغه صدر ولادیمیر پیوټن او د روس حکومت ته.
هم دې سره زمونږ د نن ورځې خبرونې پای ته رسی. ماښام شپږ بجې به د لیورا جمکارانو یو ځل بیا تاسو وړاندې راځي. د انجینیر ډیرل او پروډوسر نایلا محمد خان سره زه زید خټک تاسو نه اجازه غواړم. تالا پامان.